آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شهید روندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې د دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبري خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو لنډي زاوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې له طالبانو سره د ایران او روسیې د پټو اړیکو په اړه تحقیقات کیږي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او نواز شریف ترمنځ په تلیفون له دوستانه خبرو وروسته یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلومات واشنگتن ته رسیدلی دی او داعش، ایران، ترکیه او لویدیځ هیوادونه د خپلو غټو دښمنانو په نوم یاد کړي دي.
د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګرو ملتونو د 22.2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده چې د نړۍ په 3 هیوادونو کې د بېوزله او هغو خلکو سره بشري مرستې وشي چې د خطر سره مخ دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې د آسیا زړه په کانفرنس کې په پاکستان غږ کړی چې د افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای دې پر خپل هیواد کې وسلوالو یاغیانو پر ضد اقدامات وکړي. په دې هکله مرکه لرو، خو د هر څه لګرو ساوري اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د دوشنبه پر ورځ ویل چې د طالبانو، ایران او روسیې ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اړیکو په اړه پلټنه کیږي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د هغه په وینا اسناد مندل شوي دي. ښاغلي مسلم یار زیاته کړه چې د خارجیانو او د طالبانو ترمنځ روابط د اندېښنې وړ دي. پر ایران باندې دا تورونه لګېدلي دي چې د حملو لپاره د ایران او افغانستان له سرحد نه پر اوښتلو کې د طالبانو مرسته کوي او ویل کېږي چې مسکو ورته پرمختللې وسلې برابروي. په روان هفته کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او ناټو عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن هم ویلو چې له طالبانو سره د ایران او روسیې ارتباطات په سیمه کې د نوموړي په قول د بې امنیتۍ د رامنځته کېدو سبب شوي دي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې هفته کې د سرګندو او دوستانه خبرونو وروسته یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلومات طارق فاطمی واشنگتن ته په لسورځني سفر راغلی دی. فاطمی به د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو په اړه د ټرمپ له ټیم سره وغږیږي او هم به د کانګرس د مهمو غړو سره په هغو موضوعاتو باندې بحث وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو سبب شوي. امریکایي مشرانو پاکستان څو وارې په دې تورن کړو چې د افغانستان د طالبانو د پاڅون ملاتړ کوي، خو اسلام آباد وایي چې دغه الزام سم نه دی. په بنگلاديش کې د یوې مسافر وړونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې پرون د دوشنبه په ورځ د ښځو او ماشومانو په شمول کم تر کمه 9 مسافرین مړه شوي دي. د فرانسې صدر اعظم او د واکمن سوسیالیست ګوند غړي مانوول والس اعلان وکړ چې په راتلونکي میلادي کال کې ځان د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندیدوي. څلور 50 صدر اعظم دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې جمهور رئیس فرانسوا اولان ویل نه غواړي چې په 2018 میلادي کال کې ځان بیا کاندید کړي. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت نوی ویان ابوالحسن المهاجر په خپله لومړۍ تبصره کې چې د دوشنبه په ورځ یې د انټرنیټ لارې کړې، ایران، ترکیه او لویدیځ قدرتونه د داعش د غټو دښمنانو په نوم یاد کړي دي او د داعش طرفداران یې د حملو لپاره وهڅول. المهاجر ویل چې د پښو لاندې اور بل کوي. ابوالحسن المهاجر سږ کال په سوریه کې د امریکا د ډرون په یوې حملې کې د داعش د پخواني ویان ابو محمد عدناني له وژل کېدو وروسته د نوي ویان په توګه باندې وټاکل شو. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اورئ. ملګرو ملتونو په نړۍ کې د 1.5 میلیون مهاجرو لپاره د 3.5 میلیون ډالر چندې د راټولولو غږ کړی دی. نور تفصیل به اشوق الله رحیمزی تاسو ته درواورئ.
ملګری ملتونه وای نړۍ د یو داسې بشري ناورین سره مخ ده چې د دویم نړیوال جنگ را پدې خوای ساری نه دلیدل شوی. دغه سازمان وای چې همدا اوس 128 میلیونه خلک د جګړو او قدرتي آفتونو له وجې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بې ځای شوي دي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. د بشری مرستو په چارو کې د ملګر ملتونو د عمومي منشي مرسیال سټیفن اوبراین وایي چې د مرستو په دغه پیسو به په نړۍ کې د لسګونه میلیونه خلکو ژوند وژغورل شي.
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation.
په دغه پیسو باندې چات په جهیل او جنوبی سودان کې خلکو ته خوراکي مواد برابر شي چې نږدې د دولت کې بلشي. په سوریا، عراق او یمن کې به هم خلک پرې وساتل شي چې مرستو ته سخت اړتیا لري، او د هغو ماشومانو سره خونځي ته پته کې به هم مرسته وشي چې د قدرتي آفتونو په خاطر خونځي ړنګ شوي او د درس نه محروم پاتې دي.
دا واشنگتن دی. یو تازه سروې چې په نړیواله کچه د روانو جنگولو په مقابل کې د خلکو د منفي یا مثبت عکس العمل د معلومولو په اړه په 1800 هیوادونو کې لوله زره کسانو سره د مرکو په اساس سرته رسېدلې ښیي چې ځینې خلک د جنگ په دوران کې د وسلوالو قیدیانو شکنجه کول قبلوي، او وایي چې له هغوی نه د نظامي معلوماتو او رازونو د حاصلولو لپاره دغه کار ضروري دی. خو په سولو کې اتیا په کورونو، روغتونونو، امبولانسونو او روغتیا مرکزونو باندې د حملو په شمول په ملکي او غیر نظامي هدفونو باندې حملې ناروا او ناجایزه ګڼي. ملګرو ملتونو د هغو یو څلوېښتو نړیوالو سولو ساتونکو عسکرو نومونه خپاره کړي دي چې ویل کېږي د 2014 او 2015 میلادي کلونو په دوران کې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې پر ښځو جنسي تېری کړی و. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو له ماتې او د ډانلډ ټرمپ بری په تعقیب د امریکا ډیموکرات ګوند یو غټ غیر یقیني سرنوشت سره مخامخ شوی دی. د دغه ګوند مشران وزیار باسي چې بیرته د هغو کارګرانو او منځنۍ طبقې ملاتړ حاصل کړي چې په انتخاباتو کې د طبقو برعکس د ټرمپ په طرفداري رایه واچوله. د لومړي ځل لپاره د قدرت درې مهم مرکزونه سپینه ماڼۍ، کانګرس او مشرانو جرګه د جمهوري غوښتونکو په کنټرول کې دي. د یونان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ حکم وکړ چې حکومت دې ترکیې ته هغه درې تنه نظامي پوځیان نور حواله کوي چې د ناکامې نظامي کودتا په تعقیب په یونان کې پناه اخستې وه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دوشنبه په ورځ په ترکانو باندې غږ وکړ چې خپل وطن دوستي دي ثابته کړي، او د ترکیې د پیسو چې نرخې رالوېدلې دفاع وکړي. د ترکیې لیرا رالوېدلې ده، او حکومت دا ویلې لري که نرخ ثابت ونه ساتل شي نو په هیواد کې به سیاسي ګډوډي رامنځته شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرنم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگتن نه اوري. دلته په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د سوری د هله په خار کې د یک شنبه پر شل د شلو څخه زیات کسان چې ماشومان هم پکې ول د هوایي ځواکونو په یوبرید کې وژل شوی دي. د سوری دولتي ځواکونه د هله په خار جنوب ختیځو برخو مکمل کوخه کوي د غټول سیمه په خپل لاس کې وساتي. نور تفصيلي د امریکا غا غشناره د خبريالي زلي ټکا هوک پر راپور کې اوري.
د روسیې دفاع وزارت د یک شنبه پر ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ټرکونو کاروان ښکاری او وایي چې دغه ټرکونه هله په شار ته بشري مرستې رسوي. په دغه شهر کې لا هم د حکومتي ځواکونو او د یاغیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د روسیې د پوځ یو افسر نیکولای پورنانوف داسې
وایي:
روسیې لکه چې له مخې هم څو واره اعلان کړی و چې د سوله ییزو ملکي کسانو ساتنه به کوي او هر ډول مرستې به ورسره کوي. دلته د روسیې دپاره دا مهمه ده چې خلک وږي پاتې نه سي، او خلک د دې احساس هم ونه کړي چې د سوریې حکومت او روسیه دوی ته اړتیا لري. حکومت هغه سیمې چې د یاغیانو سره یې بیرته نیولي د هغه ځای څخه د بسونو راسن نظام بیرته بحاله کړی دی. که څه هم لارې او سړکونه خراب دي، خو دغه بسونه د خلکو ډک وي. حسین سلیمان چې د حلب په ښار کې د ترانسپورټ رئیس دی داسې وایي: سهار د 7 بجو څخه لس بسونه روان شوي دي، او په هر بس کې سل مسافر بار دي. تر اوسه پورې د زرو څخه زیات کسان د حلب د ختیځو برخو څخه لویدیځو سیمو ته تللي دي. موږ خپل کار جاري ساتلی، سړکونه خوندي دي، او که دولت خپل کار پیل او سړکونه ترمیم کړي نو دا به نور هم ډیر خوندي سي. حکومت هغو کسانو ته چې د حلب د ښار څخه تښتېدلي دي بلنه ورکړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي، او دې ژمنه یې کړې چې د حلب ټولې برخې به په راتلونکو څو اونیو کې ونیسي. په تیرو څو ورځو کې سلګونه زره کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. دوی خپل کورونه د څو کالو راهیسې نه و لیدلي. فیده هارو چې د هنانو د سیمې یوه اوسیدونکې ده داسې وایي:
I have no words to describe my happiness. Our homes were destroyed, but
زه ټیکنه لرم چې د خوشحالي احساسات بیان کړم. زموږ کورونه تباسي وي، خو موږ کامیابی ترلاسه کړه او راستانه سو. د سوریې د یاغیانو مشرانو د شنبې په ورځ وویل دوی به حکومتي ځواکونو ته تسلیم نسی. د ملکي کسانو مړینې کچه زیاتېدل جاري دی. څارونکي بیا وایي چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو په یو هوایي برید کې چې د یکشنبې په ورځ یې وکړ لږ تر لږه 21 کسان چې د ماشومان هم پکې شامل دي د حلب ښار په جنوب ختیځ سیمه کې وژلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوس هم درنکو د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله یو راپور لرو. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا هغو کمپنۍ ته چې غواړي د امریکا نه بهر کارونه انتقال کړي خبرداری ورکړی دی. ټرمپ دغه کمپنۍ ته د مالیې په برخه کې د امتیازاتو غوښتنه کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې وایي.
Companies are not going to leave the United States anymore without consequence.
کمپنۍ یا شرکتونه بلا عواقب نه نور له امریکا نه وتلی نشي. ډونالډ ټرمپ خپل هغه وعده پوره کوي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې کړی و. په دې تمځای کې اعلان وکړ چې په ټیکس یا مالیه کې کموالی به د کیریر د شرکت د 800 کارونو مخه ونیسي چې مکسیکو ته انتقال نشي. د کورونو د ګرمولو او یخولو شرکت سره موافقه د ټرمپ د پلانونو لومړی اشاره ده. د دسمبر د میاشتې په څلورمه نیټه په ټویټر کې ګواښ وکړ چې د امریکایي کمپنیو په هغو شیانو باندې به 15% محصول ولګولی شي چې له دې هیواد نه بهر جوړ شوي وي. د مکسیکو د سانتا کاتارینا ښاروال د امریکا غږ سره په مرکه کې ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړه چې دغه ښار وویني. د سانتا کاتارینا ښاروال هکټر کاستیلو اولیورس وایي
We invite him to get to know our people, the quality of our government, our infrastructure, and the foreign capital we have.
موږ دته بلنه ورکوو چې زموږ خلک، زموږ د حکومت ماهیت، زموږ بنیادی کارونه او خارجي پانګه چونه چې موږ یې لرو درکې. تر اوسه پورې د ټرمپ له ټیم نه دغه بلنې ته ځواب نه دی ویل شوی. د کیریر په نامه د مکسیکو فابریکا په داسې یو ښار کې واقع ده چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. دغه ښاروال وایي چې یوه کمپنۍ وتړله شي نو بله یې ځای نیسي. دلته خلک د کیریر کمپنۍ د کارګرو امتیازات او ګټې ستایي، مګر له موږ نه غوښتل شوي دي چې د دوی هویت پټ وساتو، ځکه چې دوی ته اجازه نشته ده چې د مطبوعاتو سره خبرې وکړي. د مکسیکو د کیریر کمپنۍ یو کارګر بیا داسې وایي:
It's the sporting,
transportation, dining hall, scholarships. They help with your education. It's one of the best paying companies here.
ترانسپورت د ډوډۍ خوړلو خونه او سکالرشپونه ستاسو د تعلیم سره مرسته کوي. دلته دا یو لړ ډیرو خو کمپنیونه ده چې ښه تنخواه ورکوي. د امریکا غا خبریاله کارولین اپری سوتی وای دلته په انډیاناپولیس کې کیریر خاص امریکایي کمپنۍ نه ده. د نننه په کمپنۍ کې د کارګرو کورانه او نسلونه دي. ویل وای زه په خپل زما مور زما کشر رور آیوتر هم لرم. د ویل کارنټ کورانه 15 غړي په کیریر کې کار کوي. ویل د ټرمپ خوانه ملاتړو. ٹرمپ وای کله چې دوی دلته زما دوه دوستان برطرف کړل تاسو لاسونه پورته کړئ. کارنټ وای د وس لپاره په انډیاناپولیس کې به د کار په خپل ځای وي. ویل کارنټ موږ ته ښه ملګري وای او ښه دوستان هم دوی ته وای، مګر د کیریر په بله فابریکا کې 1500 جمع 200 تنو خپل کارونه لاسه ورکړي دي او په انډیاناپولیس کې دې ته د ورته کارونو پیدا کېدل به مشکل وي. دوی دلته په یو ساعت کې $30 اخلي. د فولادو د فابریکې کارګر چک جونز بیا وایي
We can compete on every level, but it's hard to compete with $3 an hour wages they're paying to the folks in Mexico.
من په هر ساته سیالی کولای شو، مګر دا مشکل ده چې مکسیکو کې د هغو کسانو سره رقابت وکړو چې په یو ساعت کې دوی ته $3 ورکولی کېږي. د اتحادی رئیس وایي د یو چا لپاره د دې وخت دی چې په امریکا کې د کارونو د پاتې کېدو په باره کې خبرې وکړي، مګر د امریکا د مالیه ورکوونکو په څه قیمت. د ټرمپ د حکومت په لومړي اقدام سره به کیریر دلته د خپل نمایي کارونو په بدل کې 100 میلیونه ډالر کم مالیه ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
په نړۍ کې د یوې تازه سروې نه داسې ښکاري چې د نړۍ د خلکو اکثره د غوړي چې په جنگ جګړو کې د ملکی خلکو حفاظت ته باید جدي پام وشي. تفصیلي د امریکا غاګ د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې په 14 ملکونو کې د جون د میاشتې نه بیا تر سپتمبر پورې د 12,000 کسان نه پوښتنې شوې دي چې زیاتره په هغو ملکونو کې ژوند کوي چې هلته تشدد او جنگ جګړې روانې دي. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د دایمي غړو امریکا، برتانیې، چین، روسیې او د فرانسې د خلکونه هم په دغه سروې کې پوښتنې شوې دي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې په دغو ټولو ملکونو کې تقریبا 80% خلک په دې عقیده دي چې په جنگ جګړو کې باید ملکی خلک د خطرونو نه وساتل شي او هم باید د امکان تر حده پورې په دشمن باندې د حمله په وخت کې د ملکی خلکو د حفاظت غم وخوړل شي. په دغه سروې کې په همدغه فیصدې خلکو په کلکه د دې طرفداري کړې ده چې په روغتونونو، امبولانسونو او طبي چارو په کارکوونکو باید حمله ونه شي او همدا وینه باید د دشمن د کمزوري کولو لپاره د وی وسیلې په توګه استفاده ونه شي. سره لدې چې په دغه جوابونو د سور صلیب د نړیوال ټولنې رئیس پیټر ماوریر خوشاله شوې، مګر په دې خفه شوې چې د هغو خلکو په فیصدې کې زیاتوالی راغلی چې د 1999 کال په سروې کې ویلي وو چې شکنجه کول یو ګټوره وسیله ده. هغه وایي
The percentage of those who think it is acceptable to torture a captured enemy combatant in order
د هغو خلکو په فیصدې کې زیاتوالی راغلی چې فکر کوي د دشمن د فوز په باب د زیاتو معلوماتو د حاصلولو لپاره د یو جنگي قیدی شکنجه کول د منلو وړ یو کار دی او د هغو فیصدې د 23.8% ته د نن ورځې په سروې کې جګه شوې ده. دا هم د حیرت خبره ده چې په دې سروې کې تقریبا 80% خلک وایي چې د خلکو شکنجه کول یو ناروا کار دی. په داسې حال کې چې د 1999 کال په سروې کې 65% خلکو ویلي وو چې شکنجه کول ښه کار نه دی. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې رئیس ماوریر وایي چې په اصل کې شکنجه کول د نړیوالو اصولونو په مطلق ډول سرغړونه ده. هغه وایي چې شکنجه کول ټولنې بیرحمه کوي او هغه باید په مطلق ډول منع شي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د دایمي غړو د ملکونو د تباو زیاتې په جنگ جګړو کې د ملکی خلکو د کړاوونو او هغوی ته د موجوده خطرونو په باب زیاتې اندېښنې لري. د نړۍ په هغو ملکونو کې چې هلته تشدد او شخړې روانې دي تقریبا 80% خلک وایي چې دا هم په مطلق ډول یو ناروا کار دی چې په دشمن باندې په هغو سیمو کې حمله وشي چې هلته ډېر زیات ملکیان ژوند کوي او وایي چې دغه شان حملې د ډېرو ملکیانو ژوند ته زیات خطرونه پیښوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8:09 تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غواکېسته. ملګرو ملتونو د 22.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده چې د نړۍ په 33 هیوادونو کې د بېوزله او هغو خلکو سره بشري مرستې وشي چې د خطر سره مخ دي. نور تصیف د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین پر راپور کوي. ملګری ملتونه وایي نړۍ د یو داسې بشري ناورین سره مخ ده چې د دویم نړیوال جنگ را پدې خوای ساری نه دلیدل شوی. دغه سازمان وایي چې همدا اوس 128 میلیونه خلک د جګړو او قدرتي آفتونو له وجې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بې ځای شوي دي چې عجل مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه اداره د 93 میلیونه داسې کسانو سره د مرستو په خاطر پیسو ته اړتیا لري چې زیات د خطر سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي دي دغه کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې ژوند دي وژغورل شي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال سټیفن اوبراین وایي چې د مرستو په دغه پیسو به په نړۍ کې د لسګونه میلیونه خلکو ژوند وژغورل شي.
It will translate into life-saving food assistance to people on the brink of starvation.
په دغه پیسو به د چات په جهیل او جنوبي سودان کې خلکو ته خوراکي مواد برابر شي چې نږدې د دولت کې بلشي. په سوریا، عراق او یمن کې به هم خلک پرې وساتل شي چې مرستو ته سخت اړتیا لري، او د هغو ماشومانو سره خونځي ته پته کې به هم مرسته وشي چې د قدرتي آفتونو په خاطر خونځي ړنګ شوي او د درس نه محروم پاتې دي. په سوریا کې بشري وضعیت د ملګرو ملتونو تر ټولو غټ اندېښنه ده. ملګرو ملتونو وایي چې په دې هیواد کې تقریبا 14 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نور سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر ښاغلی اوبراین یو ځل بیا وایي چې د دې خلکو سره د مرستو کول د ستونزې حل نه، بلکې یوازې یوه وړه مرسته ده. اوبراین وایي یوازې سیاسي حل کولی شي چې په سوریه کې د خلکو کړاوونه ختم کړي.
Humanitarians can do no more than fill the gaps of people who either need food.
د بشری مرستو ادارې یوازې کولای شي چې خلکو د خوراکي مواد، سرپناه او درو درمل برابر کړي، یا هغه ته چې بې ځای شوی دي د څښاک پاکې اوبه، حفظ الصحه او یا داسې مرستې ورسره وکړي چې خلک پرې یوازې ژوندۍ پاتې کېدای شي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې ترڅنګ په یمن، جنوبي سودان او نایجیریا کې هم سلګونه زره خلک بې ځای شوی دي او زیاتو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې 1.2 میلیونه خلک یوازې د جنوبي سودان د جګړو او نورو ستونزو په خاطر تښتیدلی دي چې اتیا په سلو کې میرمنې او ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنندن کوده هم دروان خبرونه ورستای مطلب چې یو مرکه ده، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هند کې د سازره د کانفرنس په ترڅ کې پر پاکستان غږ کړی و چې د افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای دی په خپل هیواد کې وسلوالو یاغیانو پر ضد اقدامات وکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه ډول غوښتنې پاکستان ته څه پیغام رسوي، او یا دا چې د خبرې پر پاکستان د فشار سبب کېدای شي او کنه؟ د کابل پنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پهنځي استاد نصر الله ستانگزی د دې پښتنې په جواب کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نو شبي آشنا سره داسې وویل.
ولی نه په څو د لایلو په سر کې دی چې یو پاکستان د ورستي کال کې تقریبا یا له کال نه زیات د یو بین المللي انزوا کې واقع شوی. دومره خبردار چې دا د یو نړیوال کانفرنس تریبیون نه چې په دې کې تاسو پوهیږئ چې د آسیا د زړه کانفرنس کې سپارلس هیوادونه دایمي غړیتوب لري چې پاکستان هم غړی ده، د سیمو د هیوادو او د سیمو نه هیوادونو غړیتوب کېدای شي په یو بچ بین المللي کانفرنس کې دا مسله مطرح شي. له بلې خوا نه پاکستان په دې کانفرنس کې د سارک د کانفرنس ته وروسته په سیمه ییز لحاظ په شدید فشار باندې راځي. دا عوامل کېدای شي د ده باعث شي چې هغه اقل په بین المللي ذهنیت کې یا د نړیوال ذهنیت جوړولو لپاره یو مؤثر ګام.
بله، د پاکستان حکومت هم په غبرګون کې دا ویلي دي چې د دښمن په کور کې ولې د افغانستان جمهور رئیس دا خبره کړې، هند خپل دښمن ګڼي او ویلي دي چې دا هغه څه دي چې هند اورېدل غواړي او شدید غبرګون ښودلې دي. د جمهور رئیس دا خبره د پاکستان لپاره څه پیغام رسوي؟
ارز کوم چې دا پاکستان له هند سره دوستي لري که دښمني لري هغه دی غوښتل کړي. هند د افغانستان ستراتیژیک دوست ده. سیاست کې دا جایز خبره چې هر چیرې چې څوک لازم موقع مسایل موقع ځان ته پیدا کوي باید دغه آدرس ته وغږېږي. دا که د دوست تریبیون وي که د دښمن تریبیون وي، دا چې څوک په خوشحاله کېږي که څوک په خفه کېږي دا په هغوی مسئله. د افغانانو نظر د ما نظر دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د اکثریت خلکو هغه د زړه خبره کړې ده. د همدې لپاره نن په افغانستان کې دا مسله شدید ډول په اصطلاح ترې استقبال شوی او خوښي پکې څرګنده شوې ده. دا یوه مسله ده. هم د پاکستاني مقاماتو د ضعیف ډیپلوماسۍ له نمایندګۍ کوي چې سرتاج عزیز وایي چې نه باید دا په هند کې کړی وای. دوی کله صرفه کړې ده چې دغه ډیپلوماټیک نزاکتونه لور نه غواړي او په هر صورت دا کوم اسرائیلي حالت نه ده هر هغه تریبیون چې د یو خبرې لپاره په سیاست کې مناسب دي او فرصت یې مناسب دي دا د یو سیاستمدار د هغه فرصت شناسۍ له نمایندګۍ کوي چې خپل زمان کې خپله خبره وکړي.
بله مننه.
دا ډېره مناسب موقع ده.
بله افغان حکومت په بار بار دا ویلی دی چې دوی نه غواړي چې افغانستان د نیابتي جګړې ښکار شي. د جمهور رئیس دا رقم علني څرګندونې او علني خبرې د منطقې یا د سیمې د هیوادونو ملاتړ دا کولی شي چې افغانستان د نیابتي جګړې نه یو خوا کی یا دا ډول سیاست کولی شي چې نیابتي جګړه په افغانستان کې ختمه کی.
زبیر کوم چې دا چې واضح سیاست بیانول ښه کار دی، هغه دا چې د افغانستان جمهور رئیس خپل دغه خبرو په دوام کې وایي چې په دې سیمه کې یوازنی هیواد توریزم په چیزوي تمدیلوي او حمایه کوي او د دې سیمې ثبات د ګواښ لګولی هغه پاکستان ده. دا په هیڅ وجه نشي کېدلی چې له نورو سره د روابط مخلوقتیا یا د نیابتي جګړې د میدان د ګرمولو په معنا وي. معنا دا ده چې د افغانستان حکومت اوس هم وایي چې موږ له سیمه هیوادونو خپل ګاونډیو سره د ښو اړیکو د دوام غوښتونکي او په ستراتیژیک لحاظ د یو سره هم په مخالفت کې واقع نه یو. یوازنی هیواد چې زموږ ثبات په واضح او علني ډول تهدیدوي هغه د پاکستان دولت دی چې ډېر وړاندې داسې عکس العملونه ښودل کېږي او د سیمه په اصطلاح د همغږۍ یوه معنې ګرځي.
بله څه رقم ډیپلوماسي کولای شي په افغانستان کې، څه رقم دریز کولای شي، څه رقم پالیسي کولای شي چې بلاخره د سیمې په هیوادونو کې د یو مستقل هیواد په توګه مداخله پکې ونی شي او د جمهور رئیس دغه دریز پاک بیا هم ستاسو نظر غواړو چې آیا دا به د افغانستان په ګټه تمام شي؟
زه په دې کوم چې مګر کولای شو د یو پیاوړي ځواک او قدرت په توګه سیمه او نړۍ کې خپل رول ولوبوي چې د افغانستان بهرني سیاست کې باید افغانستان ملي ګټې د افغانستان د اساسي قانون سره سم مسجل شي او په هغه باندې د معینه کړنلارو له مخې عمل وشي. زه په اوسني حالات کې د افغانستان جمهور رئیس وروستنی موقف دل پر تاییدوم چې له تېر تقریبا یو کال نه زیاته موده کې د پاکستان په ارتباط په ملي او نړیوال ډګر کې دا موقف نیولی او د یو معین فشار په توګه پرې استفاده شوې ده چې د پاکستان په انزوا کې او د پاکستان په ګوښتوب کې واسه رول درلودلی.
مننه استاد ستانګ زه
د خبرونو غټ کی. د افغانستان مشرانو جرګې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو، ایران او د ترمنځ کې مخکزه کېدونکو اړیکو په اړه پلټنې کوي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې هفته کې د څرګندو او دوستانه خبرونو وروسته یو لوړ پوړی پاکستاني ډیپلومات طارق فاطمی واشنگټن ته پر ورځني سفر د خبر په منځور رسیدلی دی. په بنگلاديش کې د یوې مسافرونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په شمول کم تر کمه 9 تنه مسافرین مړه شوي دي. ملګرو ملتونو په نړۍ کې د 150 میلیون مهاجر لپاره د 93 میلیون ډالر چندې د راټولولو غږ کړی دی. یوه تازه سروې چې په نړۍ کې د روانو جنگونو په مقابل کې د خلکو د عکس العمل په اړه په 14 هیوادونو کې 11,000 کسانو سره د مرکو په اساس شوې ده ښیي چې ځینې خلک د جنگ په دوران کې د وسلوالو قیدیانو د شکنجه کولو طرفداري کوي.
او درنونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاغ آشنا رادیو د مخامنۍ په بخیر د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب همدلته پای ته ورسل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونې د امریکا غاغ آشنا رادیو په ویبپاڼې باندې هم وګورئ. د امریکا غاغ آشنا رادیو د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/پښتو. کولای شئ خپل نظرونه د امریکا غاغ آشنا رادیو فیسبوک په پاڼه باندې هم زموږ سره شریکئ. facebook.com/voapashto د امریکا غاغ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی. د امریکا غاغ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضر یو. تاسو ټول په لاله سپارم پاتې ورځ مونږ مرغه د خدای په امان. خو د خپل رادیو کان تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.